السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو وسوالو نن چهارشنبه د هغو لسګونو افغان ښځو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او پر هغوی یې اوبه وشیندلې چې په کابل کې د سینګارتونونو د تړل کېدو په اعتراض راټولې شوې وې. اعتراض کوونکو د ښځو کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. دغه ښځو چې سینګار ځایونه یې درلودل وایي له دا له عام ژوند څخه د ښځو د څنډې ته کولو وروستۍ هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان له مخې د ښځو د سینګار سالونونو چارې باید د زمري یا اسد میاشتې تر درېمې پورې وتړل شي. طالبانو د 20 میاشتې مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. ښځې او نجونو یې پوهنتونونو ته له زده کړو منع کړي او په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د دې ادارې د ټولو فعالیتونو بندېدو په اړه د طالبانو حکومت تر فرمان وروسته په افغانستان کې د دوی ځینې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دوی بیا هم پر خپل ژمنه کلک ولاړ دي چې د افغان وګړو ملاتړ ته به دوام ورکوي او سمدلاسه د خپلو فعالیتونو د بیا پیل لپاره به د جواز اخیستو هڅې روانې وساتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چنګاښ میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قرآن کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو بندېدو امر کړی دی. د لوی اختر په لومړۍ ورځ په سویډن کې یو په خټه عراقي سړي د قران کریم یوې نسخې ته اور واچو چې د کارې پراخ عکس العملونه وپارول. په بغلان ولایت کې څلور کسان د یوې ښځې او د هغې د خاوند د قتل په تور نیول شوي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې تیره شپه په یو کور کې یو ښځه او میړه د وهلو او ټکولو له امله وژل شوي دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان ملا اختر محمد بریالي نن چهارشنبه رسنوی ته وویل چې د دغه پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له نیول شوو کسانو څخه پوښتنې ګرځېږي روانې دي. د مرکزی بغلان ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنی قومندان وایي د دې قتل علت لا روښانه نه دی او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک شي. او په پیرو کې پرون سه شنبه لک تر لګه 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور هغه وخت ټپیان شول چې په یو لری پرتیسمه کې یو بس یوې درې ته ولوېد. د فتیتس کارالد ولایت خاروال کارلوس اویلا په پی آر پی رادیو ته ویلي په پیخه کې 12 کسان مړه او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. دغه پیخه پرون ماسپښین هغه وخت وشو چې یو بس چې تر حد زیات کسان پکې سپاره وو 100 متر ژورې درې ته ولوېد. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. په کابل کې د لسګونه خزو اعتراض تیتو پراک شو. دغه ډول حرکتونه څومره مهم دي او څومره به د خزو د حقونو له اعادې سره مرسته وکړي په دې اړه د خزو د یوې فعالې نظر را اخلو. کابل کې مو د پوهنتون استاد اسماعیل مشال چې د طالبانو له زندانی کېدو وروسته ناروغ شوی پوښتلی دی.
بوز زندان از خوستم یو هفته دو هفته دری هفته یو میاسیز خبر نوا ولی بوز یو میاس نه حالا را باندی تاثیرات دروده.
په کندهار کې د حوزوی روغتون ناروغان د امکاناتو له کموالی شکایت کوي.
د هلمند ولایت څخه مریضان راوستې دي دواوو د خوراکي د هیڅ ترتیبونو دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو.
نو راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر اودسه بندر هوایی بریدونه کړی دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د طالبانو وسلوالو نن چهارشنبه په کابل کې د هغو سلګونه خزو مظاهرات ته پراکړه چې د سنگارتونونو د تړلو په خبرګون کې سړکونو ته راوتلې وي. د مظاهره پر مهال هوایی ډزې هم شوې دي او اعتراض کوونکي شکایت لري چې طالبانو پرې اوبه هم شیندلې دي. ورزو خپل خبريال حسیب تلاش ته د موضوع تعقیب کړي. تلاش سپستړي مشي په کابل کې د خزو د نننی لاریون وروستي جزئیات څه دي؟
سلامونه. نن د لغرمې وړاندې د طالبانو وسلوان لو د هغو لسګونو افغان خزو د اعتراض د تیتو پر کولو لپاره هوایی ډزې وکړې چې په کابل کې د سینګار ځایونو په اعتراض راټول شوي وې. اعتراض کوونکو خزو د کار، ډوډۍ او عدالت شعارونه ورکول. په هغه ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې دي ښکاري چې لسګونه میرمنې د کابل په شهرنه او سیمه کې او دغه سیمه ده چې په دغه سیمه کې ډېرې سینګار ځایونه شتون لري او دغه ښځې هم همدغه سیمه کې راټول شوې وي. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر وسلوال طالبان د دغه ښځو مخه نیسي، هوایي ډزې کوي او دغه راز اوبو پاشون کې موټر هم دی چې پر دغه میرمنو باندې اوبو پاشي. دغه خزو چې سنگار ځوینه درلودل وای د ال عام ژوند څخه د خزو د څنډې تکول ورستي هڅه ده. د طالبانو د تازه فرمان لمخې د خزو د سنگار سالونونه باید د زمری یا اسد میاشتې تر درې می نیټه پورې وترل شي. طالبانو له نګدې له درويشتو میاشتو مخکې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګولو وسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. خځې او انجونو د پانتون لزده کړو هم راګرځولې دي. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خځو کار هم منع اعلان کړی دی. د سنگار ځایونو د مالکینو او دغه خځو اعتراض ته د او د چې طالبانو د دوی د تیتو پر کولو لپاره ډزې کړې دي او دوی ځپلې دي. د ملګرو ملتونو دفتر هم یا یونما هم خبرګون خودلې دی. دوی ویلي دي چې د مسالمت آمیزو یا سولیزو اعتراضونو د ځپلو لپاره دغه نننۍ اقدام د دوی د ژورې اندېښنې وړ دی او دوی ټینګار کړی دی چې افغانان د خپلو هغه عقایدو د بیانولو لپاره چې په هغې کې تاوتریخوالی نشته باید حق ولري او اوسني چارواکي باید دوی دغه حق خوندي کړي.
ډېره مننه. زموږ همکار حسیب تلاشو چې په کابل کې د ښځو د نننۍ مظاهره چې د طالبانو لخوا تیتو پرک شوه جزئیات له تاسو سره شریکول. دا چې دغه اعتراضونه په څه معنا څومره مهم دي، څومره به د ښځو د حقونو په یادې کې رول ولوبوي، د موضوع د تحلیل لپاره د ښځو د چارو فعاله ملالۍ ستانکزی سټډیو ته وصل شوې. میرمن ستانکزی، ستړي مشي. ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت د دوه کاله پوره کېږي ښځو بیلابیل ځایونو کې خپل غږونه اوچات کړل، دا نننۍ مظاهره په څه معنا ده او فکر کوي چې د ښځو د حقونو له اعادې سره به مرسته وکړي؟
مننه. سلام علیکم هم منی. نه، زه فکر نه کوم چې دا مظاهره کوم نتیجه ورکړي، ځکه چې نن سبا په افغانستان کې کوم حکومت چې شتون لري دا دغه ګرد افغانان په اسیر باندې لکه چې په اسیر نیولې داسې دی او دوی د چا خبره هم نه مني. هم د دوی کوم غوږ چې دا د دمنګه خبرې د دوی غوږ ته ویشي ارزش هم نه لري او هیڅ اهمیت نه ورکوي. بل دا چې د ښځو مسالم حق ده چې باید مظاهره وکړي. مظاهره په ټوله دنیا کې مروج ده، سلحامیزه مظاهره کړې ده. د ښځو کوم کلاشینکوف سلاح په لاس کې نه لري، فقط سلحامیزه مظاهره ده، خپل حق غواړي. حق غوښتنه د الله نه هم سره خپل حق غواړي او بندگان سره بندگان نه خو اسې غوښتل کیږي، خپل حق غوښتل کیږي، نه ورکول کیږي. او دوی چې کوم دغه سنگارتونونه بند کړي دي، فکر وکړي چې په یو سنگارتون کې 15 یا څلور، فکر وکړه 2 لس زره سنگارتونونه بند شوي دي. هر یوه ښځه په پور، په قرض، په هر شي، یا چا خپل کور خرڅه کړی ده په مجبوریت نه دغه دوکانونه خلاص کړي چې د یو لک ډالر نه نیولی آخري مصرف ته لس زره ډالر پوری دوی مصرف په هغه دوکانو کې کړی دي. نو فکر وکړه چې دا هغه ټول چوکي ګانې او سامانونه ټول بیکار.
مېرمن سنګزی تاسو وایئ چې د نننې اعتراضونه ګټور نه دي ځکه طالبان ورته غوږ نه نیسي، بیا نو څه وشي چې د ښځو دغه حقونه ورکول سي سره له دې چې تاسو وایئ چې ښځو په سنگارتونونو باندې ډیر مصارف کړي وو، مثلا پورونه ورته اخیستي وو، ځانته د کاروبار یو بوختیا برابره کړي وو، نړیوال هم چې وهي تاسو وایئ چې د نړیوالو اندېښنې هم ځای نه نیسي، څه وشي باید؟
په دې کې ټول دنیا په دې باندې ځخ کوي چې د ښځو حقونه ورکړي. تر نننه پورې په دغه دوه کالو کې دوی نشو کولای چې د تحصیل او تعلیم یا نصاب جوړ کړي یا کوم میکانیزم چې دوی د منلو وړ وي جوړ کړي. اوس بیا کارونه خو اسې بند شوي، اوس بیا سنگارتونونه یې بند کړله. بس که غږونه هم وباسو، نارې ووهو، هغه د تاسو ته هم معلوم ده، ټول نړۍ ته معلوم ده چې نن په ښځو باندې اشکاور ګازونه استفاده شو، په سالاو باندې تعدید شو، په کیبلو باندې ووهل شو. نو دوی څه کولای شي؟ دوی هیڅ هم نشي کولای، بس غږونه باسي، هیڅ نشي کولای. او موږ د نړیوالو نه پوښتنه لرو چې په دې باندې باید جدي اقدام وکړي، ځکه دا وطن یوازې د طالبانو نه دی، ټول افغانان کولای شي چې هلته ژوند وکړي، هلته کار وکړي. نو خلک چیرې ولاړ شي؟ امنګا په نړیواله باندې راکاو همداسې چې طالبان یې وروز در راوستل د افغانستان په منځ کې، دوی باندې فشار راولي تر څو چې د ښځو حقونه ورکول شي.
او فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته پام وکړي سره له دې چې په تیر نږدې دوه کلونو کې طالبانو د نړیوالو غوښتنې هم له پامه غورځولي؟
تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړ فشار پې باندې نه دا راوړ سوی، ځکه چې په هفته کې $40 million دوی ته رسیږي د نړیوال خوانه، دنیاوالو نه پیسې دوی ته راځي، دوی څه مشکل نه لري. که دغه پیسې پې باندې بندې شي، همداسې چې بندیز لګول شوی دی چې دوی په رسمیت نه پیژندل کیږي، همداسې د پیسو و د هر څه بندیزونه په دوی باندې ولګول شي، نو بیا به کیدای شي چې یو څه تغیرات راشي. هر د دې نه که دوی ته پیسې راشي، دوی ته نړیوال ځي و راځي، نو فکر نه کوم چې د ښځو حقونه ورکول سي. غیر دې نه چې نړیوال پی باندې کلک فشار راولي.
بله، کور مو ودان د ښځو د حقونو فعال ملالۍ ستنګزي و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د طالبانو حکومت له دستور سره سم خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي او له خپل کارکونکو یې غوښتي چې له کورونو کار وکړي. دغه ادارې پرون ناوخته د خبر پانه ورکړي وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې ټول فعالیتونه تړلي اعلان کړل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا سم حال چې میلیونونه افغانان د بل هر وخت په پرتله په ټولو برخو کې مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري، د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت له دستور سره سم یې خپل ځینې فعالیتونه موقتا درولي دي. د کمیټې پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې چې په خپل رسمي فیسبوک پاڼه یې خبره کړې لیکلي، د جولای په 11مه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ، چې له امله یې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ځینې فعالیتونه د اوس لپاره درول شوي دي. د طالبانو حکومت په سویډن کې د قران کریم د توهین په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي دا کمیټه د سویډن دولت اړوند نه ده، بلکې یو خپلواک او بې طرفه اداره ده چې هیڅ کوم سیاسي ډلې یا هم دولت پورې اړه نه لري او د بیا لابیلو تمویلونکو لخوا مالي مرستې ترلاسه کوي. د دې کمیټې له قوله دوی د خپلو فعالیتونو د بیرته ژر تر ژره پیلېدو لپاره په سیمه ییزه او ملي کچه چارواکو سره د ښکېلتیا او خبرو اترو په لټه کې دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په تعلیمي، روغتیایي، بشري او نورو برخو کې د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کول. د دې ادارې رسمي شمیرې ښیي چې یوازې تیر کال په روغتیایي برخه کې د 2.5 میلیون افغانانو لاسنیوی کړی. تر خوای د دوی په خونځو کې 133,000 ماشومان زده کړی کوي او په همدې تیر کال کې 40,000 معلولو کورنۍ سره مرسته هم کړې ده. د افغانستان لپاره سویډن کمیټه کې 8,000 افغانانو کار کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي د خدماتي مؤسسو د فعالیتونو بندیدل به په بشري او اقتصادي برخو کې ځپل شوي افغانان نور هم وځپي. یو افغان معلول ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د خپل نوم لا خښتو پرته ویلي:
زه په خپل په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې دا هغه پارک لري کې د مور مری سلوک موږ سره مه کوئ. هیڅ کار مې نشته، بېکار یم.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه چې د شپږو لوڼو مور د وایي بېړنیو مرستو ته سترګې په لار ده.
د ایا دا نه خواري کوئ سم په خوام یو څخ کوئ نو کوئ کومک به ورسره یو د یو چا سودا به مې د بازار کوله. اوس د زړه مریضي مې ده، د شکرې مریضي مې ده، د اعصابو مریضي مې ده، مرستې ته اړ څونه ضرورت لرم.
د طالبان اوسنی رژیم په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندي لګوله چې لامل یې د ډېرو خیریه ادارو چارې بندې شوي او دې کار نیخ په نیغه د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم متاثره کړی دی.
استاد اسماعیل مشل ولې ویني ګرځوي؟ د پانتون استاد اسماعیل مشل چې څو د وړاندې ښځو ته د تعلیم د حق غوښتلو په وجه زندان شوی وو، اوس یې صحیح حالت ښه نه دی. نوموړی وینه ګرځوي او لاسبي حملو څخه هم په عذاب دی. استاد درې ورځې په روغتون کې بستر وو. نوموړی زموږ همکار ته په یوه مرکه کې ویلي:
یو نیم هفته مخکې ما باندې چمله راغلی په شفخانه کې چا نیولی، بېرته یې په صفو کې مچولی ده او څنګ ته یې دی. خلک یې جګرخونه کړي دي، خلک یې نرم کړي دي، ولی زه د وخت نه ډېر اوس کیسه وایم. بالخصوص دا یو لاس یو پښه یو داسې فاج له خامه او څنګ ته دی نیم سر داسې، ولی په مرور زمان اوس شفخانه کې زما د اخیستی بس کور کې اوسېږم. انسټیټیوټ مې ټول تړلی ده او ډېر وخت په کور کې اوسېږم. اوس ښه یم.
استاد کیسه راته وکړه، دا عملات څنګه در باندې راغله؟ چیرته وې؟ څنګه داسې سوې؟
حقیقت زه جلو پسارم، څنګ ته دی چې جلو پسارم. ما با ډېر وخت نه تماسون نه مکتب و دارالمعلمین او ادما پنتون چې تړلی ده، زه د هغې جای نه باقي یم. څنګ ته باقي داري نه ما باندې فشار د اقتصادي لحاظ هم ډېر ده. شخصا اوس فکر وکړې چې ادي مریضه ده او څنګ ته دی زه مجبور یم چې هغه تعمیر هغه جای ادرس باید خوسی کوم. او ولی زه تر اوسه منتظر یم چې وایم نن یا سبا باید پنتونونه فعال سي او مکتبونه فعال سي، زه بیرته د خپل سیستم فعالولی سم. ولی هر بار چې هلته ځم هغه حالت چې ګورم، ارزوګانې مې چې وي، هغه اهداف مې چې وه، نه تنها د ما بلکې د ما نږدې ملګري همتیمون ټول په باد فنا تل دي. او زه خپله کله کله وخت ټیکسي چلوم او همدې حالت کې رښتیا ما ډاکټر هم ویو چې ته باید جلو پسر مه کښېنه او څنګ ته یې دي. ما ته اوله عملت چې دختر کښې راغی چې وینه راتله او استفراغ راتله، ما د لاغې نه دویم حمله وه. نور دویم حمله ما ته اول حمله کښې ویلي وه، ولی بیا هم کور مجبوریتونه او څنګ ته یې دي ځان ته یو مصروفیت ما جوړ کړی و چې ما ټیکسي چلوه. ولی خو پر صورت ژوند ډېر چې ما باندې فشار راغله دې خواهد سایر تعمیر او څنګ ته دې دولت را باندې مالیه را وړی او څنګ ته دې چې ما یو نیم کال دوه کال کېږي چې ما پوهنتون مکتب ټول تړلی د څه شي مالیه ورکوم کله چې شاګرد ونه لرم. ولی څنګ ته دې بیا هم نور مشکلات دي. نور خدای ده صبر طاقت را کې چې تېر سم هر مشکل نه.
تاسو څه فکر کوئ لغه وخت نه چې تاسو بندي سوئ بېرته را خلاص وئ له مغه وخت رئیس او ورو ورو د تاسو ساعت خراب نه سه؟
د زندان موضوع بیله ده. 45 ورځ مالته ومه، ولی ما شل ورځې مور او پلار ونه لیده او بدون د دې نه چې د ما جرم څه شی ده هغه ورباندې بس نه لرم چې زندان کې څه شی راغلي هېڅ شی نه دي راغلي. ولی دونه ویلی سم چې حقیقت باز زندان زه خوستم یو هفته دو هفته درې هفته یو میاست هېڅ خبره نه وه، ولی باز یو میاست نه حالا را باندې تاثیرات درلوده. دې خاطر چې زندان کې تنه ومه او بیا بعضی باریکیانی وی خوب فکر کنم چه تاثیر به ولری. ولی زف دیر بوس دی خاطره ویم چه زخ پلت تشویشی او چنگ تایدی افسردگی را تا ایجاد سویده او نو پیگیم دا چه وقت را ایجاد سویده بکو مارد ایجاد سویده اصلا نخ پلم نو پیگیم او رو بانده.
د پهنتون استاد اسماعیل مشال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه مرکه تاسو زموږ په پښتو فیسبوک پانه کې هم کتلې او اوریدلې شئ.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسیې د دویمې پرله پسې شپې لپاره هم په تور سمندرګي کې د اوکراین پر روسي بندر هوایی حمله کړي. دا چې دغه حمله کې څومره زیان اوښتي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین چارواکو نن سهار وختي خبر ورکړی چې روسیې تیر شپه هم د دویمې پرله پسې شپې لپاره پر اودیسا بندر زورورې هوایی حمله کړي دي. روسیې د غرض د اوکراین پلازمینه کیف او نور ساحې هم د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په مرسته په نښه کړي دي. بلخوا په اشغال شوي سیمې کریمیا کې د روسیې د مهماتو په یوه ډیپو کې یوه چاودنه او اورلګیدنه په پراخه پیمانه د خلکو د تخلیه او د یوې لویې لارې د تړل کېدو سبب سوه. د کریمیا لپاره د روسیې لخوا ټاکل شوي والي سرګی اکسیونوف ویلي پوځي روزنیز مرکز ته څیرمه اور لګیدنه د شاوخوا 2000 کسانو د تخلیه او د تاوري د پونوم لوی لارې د قسمی تړل کېدو سبب سوه. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا ل خپل خاور سره الحاق کړه. د ټلګرام په یو مطلب کې د اوکراین د پوځي خدماتو ادارې د مشر کیریلو بودانوف خبري راخستل سوي چې ویلي دي د روسیې پر دې ډیپو په حمله کې اوکراین لاس لري. خو د اوکراین پوځي استخباراتو وروسته وویل چې بودانوف داسې کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي و چې دوی د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی درویشت بی پیلوټ الوتکې او څوارلس کروز میزایل چې د روسیې لخوا عمدتاً د اودیسا د ویشتلو لپاره توغول شوي وو ویشتلي او نسکور کړي دي. د اودیسا محلي پوځي ادارې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته ویلي پر دغه ښار د تیرې شپې حمله پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې تر ټولو پراخه وه. د اودیسا پوځي اداره وی روسیا د بریدونو پر مهال په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې او کروز توغندي کاروي چې زیاتې د اوکراین د هوایي مدافع د دزګو لخوا وشتل کیږي او نسکوریږي. وروسته له هغې چې پر یوه لوی پله چې د روسیې له خاورې سره الحاق شوي کریمیا چاپو وزمه له روسیې سره تړي چاودنه وسوه، روسیې د دې حملې د غچ اخیستو ژمنه کړې وه. مسکو وی پر دغه پله په حمله کې د اوکراین لاس و. د تیرې شپې برید د روسیې تر دې خبرداري وروسته پر اودیسا دویمه حمله وه. د اوکراین پلازمینه کیف هم تیرې شپه د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په نشه سوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو راپور ورکړی چې د اوکراین هوایي مدافع ټولې را روانې بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړي خو د ځاني او مالي زیان په باب څه نه دی ویل شوي. پوپکو په ټلګرام کې لیکلي روسیې یو ور بیا د شاهد په نوم په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو په مرسته حمله کړې ده. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو پر پلازمینه کیف د چاودنو خبرونه تایید کړي او وایي چې علت یې د دغه ښار د هوایي مدافع د دستګاوو کار وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې د سره صلیب نړیوال کمیټې په کندهار کې له حوزوي روغتون سره مرستې کمی کړي چې لکه بلې دغه روغتون کې دارو درمل کم شوي او ناروغان شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
میرویس حوزوي روغتون دغه روغتون ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه روغتون څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سوي. میرویس حوزوي روغتون ته راغلي مریضان او د هغوی پایوازان وای د روغتون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مینوم دی د هلمند ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سمه پایوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کې چې دلته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لس پریوي ډوډۍ خوري خپل د ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړی نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو ایا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه نه راغله ته مریض مرا وسیلې په دې مو سره راوتی چې موږ برابر دوا د باندې دوا خمو سره او په امر ستر سره کېدل سره کمزوري دا ده په بلخ مو شغل او بيخي ډير دواي ورکو دي مريضان سره شته دواي ورکو دي شي ودل څه په خانه کې پیدا کړي او شي نو پیدا کیږي
د میرویس افزوی روختون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره سریپ نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روختون سره مرستې کمی سوي دي د روختون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه د چي د محل ناروغان د درملو د کمښت لامل لستون سره مخ دي د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشتون سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو به چې مشتمل ځان د لیر ځای سره لا یو واجب به دا و چې دلته ګر شان مهیا او ګر د دوی ته موت ورسېدله مګر اوس چې مریض د لیر ځای څومره غلی او هغه دواوی چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دواوی چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزی منیا وای د سره سلیپ نړیوالی کمیټې د تیرو درو میاشتو رئیس خپل مرستې کمی کړي چې لکه بلای میرویس روختون د درملو لجدي کمښ سره مخ دی
دواو کمپتا ته غلی به د وزارت لښت د وراله نو دا شاو خاط به میاش کیږي چې دا دوا د غوبند کړي د باندې ICRC په افغانستان کې بنځوي شبخانه تنګولوی نو وښه پر ټول بند کړی دی نو غلښت دوا و نو غو مصرفیدل
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیوالی کمیټې کڅه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیټې ورسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې ځای طالب مسولان غوښتنه وکړي چې مرستې باید د دوی لاري تر سره شي
ازادي رادیو اتلیرویش ساتاله تاسو سره ده
په غزنی کې لزګون ځوانان له بیکاری شکایت کوي دوی وای اوس د غلطه ډیر لوست ځوانان هم په بزګری او یا نورو مزدوري لګیا دي تفصیل په دې راپور کې اورو
د غزنی شهر په څنډه حکیم سنای پارک شاوخوا یو درزن ځوانان سره راټول او په بندر کول وبختي د دې دغه کار لامل بیکاری بولی خو وای ټول تحصیل کرده او یا اوس هم په لوړ زده کړو بوختي د غزوانان وای هر ورځ دلته راځي چې له ډیپریشن څخه ځان وساتي ځکه هیڅ کار نه لري د غشتنه کوي چې د طالبانو حکومت په هیواد کې تحصیل کړو ځوانانو ته کاری زمينه برابر کړی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو هم د غزنی په هنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې محصل بشیر احمد آصف دی نو مولای وای هغه ځوانان چې کلنې په شوونځو یو په هنتونونو کې پزدا کړو تیر کړي دا غیلې استعدادونو څخه د ګټه واخیستل سي نه دا چې د تحصیل کړو ځوانانو ورتیاوي په بزګرۍ او خټګرۍ کې لمنځل اړ سي
ځکه هر ټولنه هر جامعه او هر کورنۍ او هر فرد دې ته ضرورت لري چې تعلیم په ډګر کې کامیاب سي ضرورت لرو چې موږ د کلی ځوانان هم ځوانان چې به سرنوشت پاتې دي یو استعدادونه نن په دې خاني او په مزدوري او بیکاری کې لمنځځي به ته د خپل فعالیت آغاز
دا په داسې حال کې چې د غزنی پکتیکا میدان وردګو ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکو له طالبانو څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي ډیری با استعداد ځوانان دي چې له فراغت وروسته اوس بیکاره ګرځي اد محمد سیال د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اوسیدونکو دی
د چې ځوانان ځوانه انرژي ته د دولت په بیلابیلو ادارو د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د کار کولو ورتیا لري موږ د پکتیکا ځوانان له دولت څخه غواړو چې د ملکی ادارو په برخه کې ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کړي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ځوانان یې اکثریت له پوهنتونونو څخه فارغ دي بیلابیل پوهنځي لوست دي د هر کار ورتیا لري خو ډیری ځوانان بیکار دي بیا هم له دولت څخه غواړو چې موږ ته د کار زمينه مساعده کړي
دا په داسې حال کې چې تحصیل کړو ځوانانو ته کار برابرول د حکومتونو دنده بلل کیږي نو د میدان وردګو ولایت همایون بهادری هم وایي ټولنه د لوستو ځوانانو په زیار او استعداد پر مخ ځي نو غوښتنه دا کوي چې د هغه استعدادونه ضایع نسی لا ورتیاوي ګټه پورته او کاري فرصتونه ورته برابر سي
عموم کې د حکومتونو مسولیت ده چې خپل رعایت ته یا د عامو خلکو ته
د کار زمينه او سانتیاو برابر کړی ترڅو دوی هغه خپل د ژوند ضرورتونه پوره کړي او د خپل د ژوند ارتیاو له دغه څخه پوره کړي شي او ژوند وکړل شي. خو خبره دا ده چې له بده مرغه اوس خو د لوستو کسانو لپاره یا د عموم کې د ځوانانو لپاره د کار صاحب